ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه دی حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره لاس ترته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی څه تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی یې، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سو ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګنه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزار سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره د مخه نظر شباده
څومره زیان راولای سي دا کاری،
دا ته ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي، او چیرته سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دې بیچاره مایوس کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي هلته هغه کې بیا څه کله لال دلاله او د دوی مسکنو جو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره چې دا څو سره یو کس مهم ووسی او هدف ته ورسیږي. بیرته که هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورځ تیرې، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم مال سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا ویلی شم چې په افغانستان کې خپله مینه چې کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بیچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هیوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاخشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا شوي دي. دغسې ډېر مشکلات دي. نو په دې لپاره مونږ ویلی شو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډېر مهم دی چې ورته ډېر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډېر مهم دی چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډېر کم شي او ډېر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپله شاهدان یو څه څو ورځ مخکې په بلغارستان کې لکه چې ډېر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلي وو، بېچارهګان وفات شوي وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو، دې توجه وکړو. دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست چا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري چې ښه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وایي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوئ چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره سه کله منافع د دوی په خطر کې سي، افغانان بشارګه ضروري په پاکستان کې کله سه ورور د دوی منافع تامین وي، بیا سه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي دريال له سوا ډالر يا یو له سوا ډالر تو په هغه کې تسلیم کي، سفارت ته تسلیم کي. یعنی په دې معنی په عجله کوي سي تو ورو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دي ډیر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثرا بندیان کیگی، ظلم ورسره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتن د دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا، دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه په دغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پریښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د مونږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې. په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سنانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري. دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، سي مجبور دي، ځان ګوري، ست کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي. نو زه مجبور یم چې خپل ماشومانو کور کې یا ښځې ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغسې سوچونه ډېر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی دوی ژوند په خطر کې، د دوی راتلونکی یعنی یعنی نو نو ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ژمي کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف و دغه هغې کې سرحدونو کې، دا بشاران په برف کې راګیفتي وو بیچارگی و دربدری و محرومیت خی نو دا لپاره سمونگ انسانان وطن طبیعت نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دوی ته وګوري چې موږ هم بشر یو، که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، منشور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه کول کی دا دې نه پاغه نه مسورت کومکونه مې اوسې فرد نه لایو ان کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غا نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړای دا ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سړي مو سره د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وي، د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې تلف کړي دوی یو یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته، نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري، د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي، هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جدیت سره وروره د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، اوس موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي نه نه د عمو عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته، هغه عمر د بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي، دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګر د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وو پیژنې، چا چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دا کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته، دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته،
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه سي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته ووایه.
په دې پوه سو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مانا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد له منځه ځي. نو په دې مانا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفته وروره توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړئ چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې وروره حق دي د همدغه محدوده سه قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوای خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوای شي سفرونه وکړي او بیرته خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللي دي، بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو. نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال ته لاړ شو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، داسې کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی، جوړ پاتې دی، ولې خراب سوي نه دي، دا مثال ما تاسو ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د گزارش لارې او چانه واوري، او هغه د کتاب کې ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی، کوم کړی، چیرې، څومره ورنزده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سال ته یو دوه میاشت سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولې د ستدا موږ ته غتر راغی، اسه په دې راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو، اشراف لري، ترقی لري، خلک یو عوامانګي وو، خپل بیوا سره مینه لري. یو حالت ما ولې د ستدا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته سم ما وکړل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل بیوا سره مینه درلودې، دا د بیوا سره اتحاد او مینه درلودل، او دا یو د لپاره کار کول، دا د خپل هیواد مخته تللو، ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې ډېر بد قانونه شوي دي. متاسفانه دا ډېر باعثیداده خلک مو په دې خپل هېواد کې نه منو او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي یا چېرته مهاجر دي یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټروانی کې دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک دمونږ او دغسې کارونه په خارج کوي. دا موږ ته وروره ښه نه دی یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی. دغسې ما دا زده خپل هېواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا سمه ده او باید خپل وطن آباد کړي سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراق ولرو ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلمه وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت. دا و د دېونی خبرونه تربیه خې چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما د ازادي ملما خبرونه ته موزن لري. اس نوري هر کله کوم نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ؟
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی. په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادې مخته وړم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ؟
بلې ونه ری صاحب. په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی. یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون نه ښې لاسته راوړنې به ولرئ هغوی تشویق کولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه بیا کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي پوهنځي د استادۍ لپاره مې لیکنې ترغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستي هم څومره ورته غاړې وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یا د ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ورنه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به رابی بوس پانتون ته. کله چې بوس پانتون ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک شتا سره دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک، بالکل بل کس و، تجربه کار کس و، مشر سړی و. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته مې قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد
کراش. بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب، که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل، هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په مخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه د انجیو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم ښه وي.
دا بیخی درست خبره ده نوری صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل.